رادیو آزادی.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوې اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوې افغانې ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر لانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بی اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټول ګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټول ګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیه او ایران او روسیه په ګډون د نړۍ یو هیوادم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیه او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. دنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د دنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.9 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ځلی ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمي بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمي بریدونو څو تن عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه به له عراق ووځي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلوه ملیشو له خاطر یو نیم سل زلو ډېرې حملې شوې. او په روسیه کې د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبریال السو کورماشویوا د بند پرون پنجشنبه سل ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نورو امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانې کول هم ناحق وګڼل شي، خو دغه خبریال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاټیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت د زندانی کول ناحق ګڼي، که څنګه؟ هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 2.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه:
At this moment, one in three people in Afghanistan.
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت، د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 5 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر 2 برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په راروانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 2.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي، دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستان وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی. د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچا دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي. دغلته د حیحت راشي، دا دې وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي. خو داسې بعضې ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غو ټول پکې همدغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه نه اچوي، ټولې پکې خپل اچولي دي. دغه خوار او غریب خلک همداسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي:
د مرستیا پورې علاج چې شروع را دی، زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي، او په خپل ځاني مریض او هیڅ د کار روزګار درک مې نشته دی. او را دا دومره مرستندوی ادارې دي، دا د وړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي، دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چا را کړي دي راته، او نه زما کور لیدلې، او نه ورخوي څوک، او نه ماته را کوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم، دا بډې سخت حالات کې دي کې ژوند کوم، غواړم چې ما سره مرسته وشو چې نه کېږي. او رئیس صاحب ته نه بار کو وز بته نه خوا ته بته نه کډه وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې وخلو دولګي سره وخت تیر کړو. سرمایدارو ته ورکول کېږي، غټو خلکو ته کېږي، او غریبو ته نه ورکول کېږي. وسلام.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر زیات کړی دی. ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاپی پر مخ وړي. خلک په ځانګړي توګه ښځې د روغتیايي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی د شزینه ډاکټرانو نشتون د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شزو یادې کړې، خو تر دې ورها خوا هغه کوم خندونه دي چې شزې ورسره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بې پولو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د وروستي سروې له مخې د 60% څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینه و پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړې کیږي. اوریدونکو، په نور بستی خپرونه کې به لومړی په دې اړه باندې یو راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژی امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 10 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له امله 222 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل،
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لرې پرتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډېر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوژی امیل دي چې د شتو د حقونو فعالان دي. په راپور کې تاسو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړې کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. وکړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایستې. لومړی پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې یوشت افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کېږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله چې دوی امیدوارې وي او مړې کېږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میرمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې خپله د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وایي چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه ګزارش ما هم واورېد، هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې ګزارش کې د یو ویشت مېرمنې چې ذکر شوي دي، فکر کوم چې د دې تعداد به ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې، په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي، هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي، دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ و میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسه زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته د پامیر، تاسو پوهېږئ چې هلته سیمې دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اناسیا ډاکتران نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نو فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدای شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې کچېرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق ور باندې وسی، نو دا آمار به ډېر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل. ستاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو چې کله لری پرتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شذې لڅټه واستونز سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
مننه کوم. لوړی تاسو ته سلامونه درنی خور سیلاب صاحب او ټول خوږ اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په دې ټولنه کې په لرې پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې ناروغه کېږي، خو تاسو پوهېږئ خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي او خو د اقتصادي کمزورتیا وجه یې او دغه مریض دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیته دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان مېرمنې هغوی سره لاسو ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه د خپل آواز پورته کوي چې زه مریضه یم. ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریضه یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي څوک ورسره لاړ شي ښه به شي. حتی هغه محلي دواګانې هغه یوناني دواګانې هغه څه چې دوی عقیده لري ورباندې او تلې استفاده کړي تجربه کړي په همغه باندې اکتفا کوي، همغه ورته ورکوي چې ښه به شي او ښه به شي. الان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري، څه د امیدوارۍ په وخت کې، څه غیر امیدوارۍ په وخت کې، اما دوی همیشه په هغه
سنتی دواگانو په مغه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی یا نه وړي یا نیت یې نشته یا دغه مراکز دوی نه لرې پرتې دي. په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیدي مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي یو مزل غواړي. دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو. په هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات ونه شو کړی دغه سکتور صحي. البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وي. که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سې جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلي و باندو ته ولرې پرتو سیمو ته شوي وي متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه. او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته. اوس چې بیا دا څه دي په کورونو کې شول او یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه ووتل او هغه شو. دا کسان نشته دي دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه. زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او هېڅ لار نه شي. خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي. البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدي زیات خلک ډېر محروم پاتې دي. ډېر سړی خفه کېږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي. تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې به اخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسو ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل زه ترلاسه کوم او معاینات صحي مې وشي. دې ته څوک توجه نه کوي. دا هم داسې بابیزه ګڼي. زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کېږي له منځه ځي. اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحي مراکزو د رقم نه لګېږي. بیخي بیخي څه به وایي په نشت کې حساب دي. اوس وختونو کې خو بیخي د مراکز داسې کمرنګه شوي دي او پیته شوي دي چې د هغوی حضور لیدل کېږي نه.
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونې زغ پرونه نور بس دی روانه ده. د روغتیاي خدماتو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري روانه دي. لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
زما نوم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنینې کونو خونو ستا د دوا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی یو دانه دلته په مایوګونو کې دی د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سبس کې ډاکټران نه سبس کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی کجی د سر درد مغه ډاکټر دی کجی د میجې مریضې مغه ډاکټر دی کجی د ډوک مریضې مغه یو ډاکټر دی. بس ته نه استی ګره دغه یو نقطه درکې د دوا سره زموږ مشکل نه دی. زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نو سره کی چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورته بس نقصي ورکی د اری مرزي د فار چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی د ګور دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د ډاکټر د کلی دی دوه دوه ساوه نه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی برای سي هر شي شروع یې کړ خو نه پرسیږي نو.
ما نوم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دوا وی خو نه هغه ځای خو لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په دې خوده سړی شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسې ډاکټران چې ماز نقصه ورونه نشته کې بر به سړی د شخصي ځای سره اخی اوس مور ورسو معنا یو پرکټ کولی راکی ملا وایي او راز مون پالتو سیم مریضم نه سیم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ما ځنو خسر راکی مور څه په وسیم سیری دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مریضی ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې مور چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کمو د پرمیدات درد ورسو ما هغه ډاکټر دی کمو فرایا زنګون درد کی چورسو ما هغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد هغه ما هغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخسې را کی تر چې به برابر کم سی دی
زمانو سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ اور سر دلته مریضان راور سو برته مل دغه بیا دوا ولار سو ولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرز مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي موږ چې نه ایت رسو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو غږ هم اول اورو بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه خپل نیمروز ولایت سویدون کې متاسفانه دابت وایم چې روغتیایي خدمتونه نیمروز ولایت کې پنځه ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه شته، ځکه چې ښځینه ډاکټران نشتون باعث د دې سوی دی او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث سوی چې ډېری ښځې زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسه ورکړي، په شهادت ورسي یا وفات سي. نه ښځه ژوندی پاتې سوی، نه اولاد ژوندی پاتې سوی، ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته وازې حمل موضوع یوه، نو هلته داسې کادر یا ښځینه ډاکټران نه وي چې دې ښځې ته رسیدګي وکړي، حتی چې د دې هغه درد کنټرول کړي. نو دا باعث و چې دې دغه مسیر سزا نیمروز ولایت راورسوي، خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول سزا کې چې خارجه سوی وه، همدا وفات سو، هم یې زوی وفات سو. یعنی دا ستونزه نه یوازې زما ملګري ته پیښ سوې، ډېری کسانو نورو ته مثلا دا مشکلات پیښ سوي دي چې متاسفانه دا ټول د دې باعث سوی چې مثلا کادر شزی یا شزینه ډاکټران نشتون دی او بل د مسیر لیروالی دی. اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ولې متاسفانه امبولانس نه لرو، متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وضعیت عمل کوي یا نور مشکلات لري هغه دغه قدر څوک نشته چې مثلا دغه مسیر سره راانتقال کړي تر کلینیک ته بریا، یا مسیر د لارې خراب دی، د یوې قریې څخه بلې قریې ته راتګ د ستونزو سره مخ دی. کله چې یو مریض د ستونزو سره مخ کیږي هغه باید ډېر په احتیاط سره انتقال سي. متاسفانه کله چې امکانات نه وي حتی تر دا مسیر په دې مسیر تر شفخانې پورې متاسفانه وفات سوي، یو یا هم په دننه په شفخانه کې چې روان رسي خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض ته رسیدګي وکړي ښځینه ډاکټران وسي، او یا هم نور امکانات دا شي نسته. متاسفانه په دې خاطر ډېری کسان مو د لاسه ورکړي دي، خاص دغه مشکلات پر اساس.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو د اوریدونکو تبصرې مو واورئ او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر په د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دی، او ستاسو په نظر دغه ستونزه په دې وروستیو کې څومره زیاته سوې ده؟
یو خبر ډیره واضح ده، تاسو نه فکر کولای د اقتصاد ارز نه تنها داسې د صحي سکتور نه بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لرې وبولئ. فرض مثال دا مخکې زمونږ ستاسو مېلمنې ډېره ښه خبره وکړه. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي. په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعض موارد حتی باعث د مرګ د عموږ مریض کېږي. د ما هدف د مریض نه تنها دا چې ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې ټول تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه چې یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه درلودل او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه. هغه مالي تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده متاسفانه چې هغه پر جای باندې مصرف نه شوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري دای ګالي نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحي کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو یې هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحي صنعته. خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسېدلی ده چې هغوی په کور کې نور هېڅ څه نه لري. څه ورسېږي دې که چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپلې تداویانې وکړي. یو هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړې وه. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار و فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې دا له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلای یا مثلا د اقتصادي له نگاهه یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه شل افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیت هغه حتی ابتدایی امکانات تو زین کلینیکونو که او زین صحی مراکزونو که نسته. ما تو خیلی زداد ما دستر گودیده لی حال ده مریض یو اختلاف ورکی پا عملیات که متاسفانه و بدبختانه چه ترگو پایواز ویلتی گی چه دنه نشفخانه که مثلا مونگا سفتکتون نلارو، مونگا نور دوا نلارو، مونگا دجرهی لباس نلارو، د مریض لباس نلارو، دا وقت لیتا فی دی بیرون نلاروی ترغو مریض دی، هغه مریض قرض کو، هغه مریض دی اطراف نراغلی ترغو اقوی خپل مالی امکانات برابرول. متاسفانه و بدبختانه چې هغه مریض دی عملیات په سر له لاسه ورکړي. دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلې. او بدبختانه و متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا هم دوه علت لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم راځم دې ته چې مونږ دودیزه ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حداقل تاسو ښځو ته د هغو صحي امکاناتو زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکترانو ته ورشي او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگانه دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب زبرت تاسو ترځم او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونی ز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم ملما ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وېستې او لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه زما پښتنه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل تاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب. غلی بشیر زه هم خپل نیکی سلامونه لمړی تاسو استاد تخنیکی هم کورونا او ډیر معزز محترم میلمنو ته وړاندې کوم په دې لاره چې ټولو غو جوړ وسی او را به شو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل د سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچا لوړه کړي، اول کرا شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور که چیرې حامله کیږي هغه د نسایي ولادي د نظره په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوهم دا چې خپله باندې هغه مورګان یا خویندې چې هغه حامله وي هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي هغه په ځان باندې سختي تیروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن آغلی بشیر که راشو دو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروی هم نه ده شوی او داس ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دې ته اوناس طبقه مړینه دې نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راشو مختص خبرې را ټولومه اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په هر ټرایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ټرایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه په ښځینه د نسایي ولادي متخصص او ډاکټره چې د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثر زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي. ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبخښي چې دا طبي اصطلاح ده نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نه کوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیر. او بل پښتنه مې ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه ده چې اغلی سیلاب وویل چې د ښځو د مړینې یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی پخپله ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نشي حل کولای؟
آقای بشیر قرار شو پا دکتر سب سیلاب چوبی اگه دیده شخصی نظر ده و زما هم در خپل شخصی نظر ده شخص زموگ شفاخانه یعنی ده انتونی ملی تخصصی روختون زد فکر نکمه چه حق دواه چوموگ لرو حقا شخصی در روختونون هم نلری یعنی پرایویت سکتور هم نلری او ایده تر سنگ بعض از روختونون نظر سه کامل آگاهی نلرمه لیکن پاکثریت دولتی شفاخانه که بل خصوص آقا دونر چه آی سی آر سی و دواه خوب مکمل شکل شون در لودا اتازن وسایل هم حقا زموگ ماشین ها چه خراب و آقای هم را تا ترمیم کل نورزم بیر زخبر خپل خبر را طولا و مخپل شفاخانه پپ نمایندگی چه کم خبر کام تا سر زموگ سر چه کم درمل چی دی یعنی پسل فیصدو که 15% موگ ناروخ تا دباند نسخه ورکو حقا ناروخان چرا سر بستر ری یا او پیویت مراجعه کرده یا ماینات تظارت لری نو پینده نوی سر از مخ به داخل که ماینات پوره دی آقای ورکوو خو لیکن ده خر شفاخانه نه پا زده سی مکمل شکل بانده خبر نه ما او دقیقه نمه اگر داتا ورکام ندی را خستی چه ده کم دواه لری یا کم نه لری یا ده عملیات پاکه ده کم سنز لری نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
آقای بشیر که راشو د وز شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتی او د شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتساپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط خو شفاخانه ته وایو که د انتونی شفاخانه نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي نو هغه شرایط چې ورته وایو ورسته لږې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري حداقل دوه امبولانسه او د اکثر درې امبولانسه او دې تر څنګ چې چیرې دا امبولانسونه مصرف وي قابل امبولانس ته زنګ وایو هغه رځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم عاقل بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي چې او هغه قابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض پر هغه شفاخانه پورې چې دیغه مربوط کیږي یعنی رسما ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره ځکه د مرکز په سطح غږیږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بلخصوص هغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې د شتون لري بلخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن تر څنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعاله وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او آقای بشیر کرا شده تا چیری در وینتراتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانه که شتون لری او پا حداقل که نشته لیکن هغه مریض هم چی کلا در یه روختونه تا بل روختونه پوری موگه انتقاله و زهیت امبولانس وینتراتور نلری نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری حقال تا مغه در اکسیجن دبه ای تا چیری ضرورتی وی دواد اکسیجن دبه ور توضایی که ای تر څو پورې چې هغه ناروغ په زرد لزقو یا پنځه لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي در غیر دغونه اکثریت د ویل به ښه نه وي ځکه کیدای شي بعض شفاخانو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې فعال وینټیلیټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغلته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استدباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټور ته هغه ناروغ وصل کیږي. او بل امبولانسو که هم کوشش کوو که چیر ناروغ تم مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلاتور مثال خبرې که چیر احیانا نشته نه یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې راځو ما زده یو ډبه د اکسیجن کچیر هغه کفایت ورته ونه کی دوه هغه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ الته غبل روغتون ته ورسیږي. او بل دې تر څنګه غلی بشیر هیڅ کله موږ هم ناروغ په دې اولاد کې نه پرېږدو، یعنی چې دوی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هاد شکل باندې دوی وینټیلیټور ضرورت پیدا کړي. حتما دغه ناروغان په استیپ بای استیپ یعنی په مزمن شکل باندې دوی ځي وینټیلیټور ضرورت پیدا کوي. نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یو بسرونه کړي دوهم ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بستی خپرونه روانه ده. اغلی امیل زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو او تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته اجازه نه لري د تګ، او په پوهنتونونو کې هم نجونې اوس نور نسي کولای چې درس ووایي. ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د تیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ کورته کړی دی چې سم د چوس ډېر بخښنه غواړم، اوس دا احساس نه کوو، خو په یو مقتی زمانې کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي، یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي یا هغه تیپ ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي، افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه، په راتلونکي کې موږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص نه لري، ښځینه ډاکټره به کمبود وي، د نورو هیوادونو نه به غواړي، په بلا به اخته یو. خو دا لوی ملي خیانت شو، دا یو ظلم شو دې هیواد ته. دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او څه کم دی درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو. نه، مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول، او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي، همداسې به زوریږي، همداسې به کړیږي. او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې، د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده، نورې نورې برخې بندې شوې، دا دا یو لوی درد دی. دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي، لیکل کېږي هم. دا دا هیڅوک نه بخښي، هیڅ انسان یې نشي بخښلی، هیڅ افغان یې نشي بخښلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی. او اوس هم چې خلک فرار کوي، هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي، دا لوی درد دی چې موږ هغه خپل معنوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي، ځکه شرایط دلته ورته نشته، مشکلات دلته ورته زیات دي. زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي، خلک وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي. اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانې، مخکې قدرمنې خور وویلې، زه د هغې خبرې ټول تاییدوم. زه په خپله بستره وم، ما په خپلو سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي او هر څه پکې شته دي، دنیا ګل ګلزار دی، و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي، هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي، والله که ورته هېڅ شی نه وي. دا خو واقعیت دی، دا تاریخي واقعیت دی چې دا موږ بار بار لیدلي. موږ دغلته اوسېدلي یو، ځوانان شوي، زړې شوي، موږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي. کاشکې داسې وای، اوس خو به هر څه ښه وای، موږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې، دا خو به ډیره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کیږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی پکې اوسېږي، ده ته به هر څه ښه ښکارېږي، مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بله، ډېره مننه. بله، تاسو بلی آغلی امیل که تاس پا دی برخه که چو خبری وکی چه دا داکتر سیب چه خبری وکده نست تاسو پا نظر داکتر سیب عمری ویل چه شدی باید هر ترایمستر چه دری میاشتی ده پا وینا باندی باید هر دری میاشتی چه کلا یو شد امیدواری یا حاملهی باید داکتری تورسی او مشوره ورس خواخلی زکه چه پا دی یو کال یا نه میاشتو که هر چه پیشی دایسی یعنی کچنی تا هم خطا خطر پیش دایسی مور ته خطر پیش دایسی یا دغه چې باید ځان مطمئن کړی چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه شزه چې یو بل انسان ته ژوند ور بخش کوي او زیږوي د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي دغه ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک. د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري په ښارونو کې ژوند کوي آګاهي لري پوهېږي په دغه مسله باندې دا کار کولی شي او د دې شرایط لري د دې امکانات لري او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی یو جهان دی ورته درد او هر څه یې ګالي که نه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي یا هغه خدای مکړه په تکلیف وي یا زه په تکلیف شم یا زه ژوندي ونه اوسم یا دا معیوب وي خدای مکړه او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي زیږونو ته پوهېږي چې دغه زایمان دا څومره سخته ده څومره سخت یو مور دی یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي هغه یې هیرېږي. خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته نه دغه خلک شرایط لري نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسېږي دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه دغسې حالتونه په کې دي او دې توجه نه کوي او که مور غواړي اته اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري پوهېږي دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل یا څوک اوزګانه دی هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته یا ماشوم دپاره نشته یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالت یې چې ځان ته یو اطمینان په حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي هغه ډاکټر وګوري یا ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز صحي ته یې بوزي یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي د هغه نظر وګوري د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلکو تعلیم یافته دي او پوهېږي دا چارې ترسره کېږي اما اکثرا له منځه ځي. دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې.
مننه اغلی امیل. اغلی سیلاب ستاس خبر بل پښتنه وکم چې تلک تاس چې واره د اغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې تاس مخ کیمیا دونه وکړه چې یو نارینه باید د شذ سره یا شذ یوازې نست کولای چې ډاکټر ته لاړ شي دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبر هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو شذ وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره یې وګوري دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو و ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نه ورکوي ودې خبرې ته
ډېر زیات تاسو ډېر زیات لري هم مزه فقط کابل دا لری ولسوالیانی وګورئ د کابل نږدې ولایتونه وګورئ تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي حتی په فعلي شرایطو کې نه بلکې په د څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېرې جدي مد نظر نه نیول کېږي د یو ورځ د یو دولتي شفاګه چې د ډاکټر صاحب دی د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي ډېره فعاله وي اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویلې هغه د ما د سترګو لیدلی حال و په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د سیدیا سرطان یې درلودې او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دې اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ یعنی دا د افغانستان ټولنه ده زه تاسو ته په کابل کې وایم په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي وایي ته دې نه استفاده وکړه دې نه ښه کېږي اما که د یو نارینه هسې په سر هم را درد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي وایي پیسې مې در باندې دي که هغه یې لورې که هغه یې ښځه یې که هغه یې هغه یې مور یې که هغه هر څوک یې ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي شفخانه کې مثلا ډاکتران ورته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي که هغه شخصي یې که هغه دولتي بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نه شي کولی اما ډېر داسې فامیلونه یي چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري اما دوی ته دا زړه نه ښه کوي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي هغه په کور کې نارینه ته ووایي نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاه نه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري
ډیره مننه غلی سیلاب اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نور بس تخ پرونه مو واورید زموږ لاملمنو غلی مستوره سیلاب غلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمر څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستې او په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو صفو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.